جاهزة رضا.
څلور بجې شوې د ازادۍ راډیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. آریانا افغان هوای شرکت وایي هیڅ یوه الوتکه یې نه ده غورځېدلې. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین په پېښور کې توقیف شوی دی. په دې خپرونه کې د دې او نورو موضوعاتو په اړه راپورونه او همداراز اونیز پروګرامونه خپروو. السلام علیکم قدرمن اوریدونکو، دا خبرونه زه احمد تکل د میر احمد ساپی په تخنیکی لارښونه وړاندې کوم. لومړی خبرونه واورئ چې اسدالله لودین چمتو کړی دی.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان د ملکی هوایي چلند اداره وایي تر اوسه یې سیستم په غزنی کې د الوتکې د لوېدو هیڅ پیښه نه ده ثبت کړې. د بخښنې نړیوال سازمان د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پښتین د ژر تر ژره او بې قید او شرطه خوشي کېدو غوښتنه کړې، او د قزاقستان چارواکو په پلازمینه نورسلطان کې د درنې واورې او طوفان له کبله بیړنۍ حالات اعلان کړی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ملکی هوایي چلند اداره وایي تر اوسه یې سیستم په غزنی کې د الوتکې د لوېدو هیڅ پیښه نه ده ثبت کړې. دغه ادارې په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې کارکوونکي په غزنی کې د الوتکې د لوېدو راپورونه څېړي او وروسته بل خلکو سره کره معلومات شریک کړي. له دې وړاندې د غزنی والی ازادي راډیو ته ویلي و چې د دغه ولایت په دهیاک ورسوالۍ کې د آریانا شرکت الوتکه لوېدلې. لږ وروسته والی وحیدالله کلینزي هم خپله دا خبره واخیسته چې ګواکې د آریانا الوتکه د لوېدلې وي. هغه ویلي الوتکه لوېدلې خو څرنګوالی یې لا معلوم نه دی. د آریانا شرکت سرپرست میرویس میرزاکوال هم ازادي راډیو ته وویل چې د دوی کومه الوتکه نه ده غورځېدلې.
کوم راپورونه چې په رسنیو کې خپاره شوي چې ګواکې د آریانا کومه طیارې سکوت کړی یا غورځېدلې ده، کوم معلومات چې مونږ تر دې دمه لاسته راوړي او د رادار له لارې او د ونوردۍ له لارې مونږ دوه پروازونه لرل، د هرات نه دیلی ته او هرات نه کابل ته. د هرات نه کابل پرواز مو د نیکه مرغه کابل ته په خیر نشاستې کړی، یعنی تر دې دمه د آریانا هیڅ طیاره او هیڅ ځای سکوت یا غورځېدلې نه ده.
د ملکی هوایي چلند اداري ویلي نن یوازې د غزنی په گاوند د شرنې په هوایي ډګر کې یوې پوځي الوتکه بیړنۍ ناسته کړې چې چاته پکې زیان نه دی اوښتی. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي کندوز ښار کې به د جوګي قوم لسګونه ماشومانو ته د لومړي ځل لپاره د زده کړو زمینه برابره کړي. دغه وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې په کندوز ښار کې دوه شپې ته جوګي کورنۍ اوسي چې شاوخوا سل ماشومان ښوونځیو ته له تګه بې برخې دي. په خبر پاڼه کې راغلي چې په ټولو ولایتونو کې د دغه قوم د ماشومانو د پیژندلو سروې پیل شوي چې ښوونځیو ته د تګ لارې چارې ورته ولټول شي. جوګیان څه باندې سل کاله وړاندې د منځنۍ آسیا له هیوادونو افغانستان ته راغلل چې دا مهال په ټول افغانستان کې د دوی شاوخوا شل زره کورنۍ میشتې دي. د افغانستان حکومت سږ کال په ملي بودیجه کې 50 میلیونه افغانۍ دې ته ځانګړې کړې چې د افغان سکانو او هندوانو مذهبي ځایونه پرې ورغوي. د هندوانو او سکانو لپاره د ولسمشر ځانګړي سلاکار سندپال سنگ خالصا ازادي راډیو ته وویل چې د دوی خلک د حکومت له دې ګامه خوښ شوي او د برابرۍ حس ورکړی دی. په خاطر د افغان سکانو او هندوانو شکایتونه کړي چې حکومت د ستونزو هواري ته کار نه کوي. دغه کسان اوس په ولسي جرګه کې یو استازی هم لري. ولسي جرګې تیر اونۍ د 1999 مالي کال بودیجه تصویب کړه. اوس هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. د بخښنې نړیوال سازمان د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پښتین د ژر تر ژره او بې قید او شرطه خوشي کېدو غوښتنه کړې. دغه سازمان ویلي منظور پښتین د بیان ازادۍ له حق دفاع کوله او بې موجبه نیول شوی دی. منظور پښتین تیره شپه په پېښور کې له یوه کوره پولیسو نیولی دی. د پښتون ژغورنې غورځنګ د پاکستان پوځ په سلیقوي چلند تورن کړی او ویلي دی چې دغه پوځ ځینې کسان نیسي خو د هغو ډلو ملاتړ کوي چې افغانستان کې جنګیږي. پښتين د پاکستان پر پاوځ او طالبانو هم نیوکه کولې او څو ځله د پاکستان د پاوځ د کړنو پر ضد پراخ اعتراضونه رهبری کړل. له دې وړاندې افغان حکومت او امریکا هم د پاکستان په حکومت نیوکه کړي چې د ترهګرو ملاتړ کوي، خو د پښتون ژغورنې غورځنګ لومړنی ځایي حرکت دی چې د پاکستان په حکومت توند نیوکه کوي. د قزاقستان چارواکو په پلازمینه نورسلطان کې د درنی واوري او طوفان د کبله بیړنۍ حالات اعلان کړی دی. په دغه ښار کې د ترانسپورتي وسیلو تګ راتک بند شوی دی او ټول خونځي هم نن رخصت شوی دی. د نورسلطان د هوایي ډګر ویاند جینس احمد جانوف خبریالانو ته ویلي دغه تل تر نامعلوم وخت الوتنې هم ځنډیدلې دي. چارواکو له خلکو غوښتي چې د بیړنۍ حالات تر پای ته رسیدو مخکې باید له ښاره ونه وځي. د امریکا د ملي امنیت پخوانی سلاکار جان بولټن ادعا کړی چې ډونالد ترامپ اوکراین ته د خپل سیاسي سیال په اړه د سیړنو نه کولو په خبرګون کې د مرستو د کنګلیدو ویلي دي. د نیویارک ټایمز د راپور له مخې ښاغلی بولټن دغه تور په خپل هغه کتاب کې لیکلی چې لا چاپ شوی نه دی. په دې کتاب کې ښاغلی بولټن ادعا کړی چې ډونالد ترامپ ورته ویلي له اوکراین سره هغه سلګونه میلیونه ډالر امنیتي مرسته به وځنډوي تر هغو چې څېړنو کې ورسره مرسته ونه کړي. په دې څېړنو کې د ترامپ د پخوانی مرستیال جو بایدن او د هغه د زوی په اړه تحقیقات هم شامل دي. د ښاغلي ترامپ حقوقي ټیم له دې وړاندې په وار وار ټینګار کړی چې ترامپ هیڅکله د اوکراین مرستې په څېړنو پورې نه دي تړلي. او وروستی خبر دا چې د چین چارواکي وایي په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر 2200 او د مړو شمیر 80 کسانو ته زیات شوی. د چین د روغتیا وزیر ما جاوی پرونو ویل چې کورونا وایرس په سرعت سره په خبرېدو دی. هغه په یو خبری کانفرنس کې اندېښنه وښوده چې د دې وایرس د مخنیوي لارې چارې له ننګونو سره مخ شوي. د چین ترڅنګ په تایلند، استرالیا، متحده ایالاتو، کاناډا او فرانسې کې هم په دې وایرس د خلکو د اخته کېدو پیښې ثبت شوې دي. د خبرونو پای.
زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. آزادۍ رادیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. را سره اوسئ د خبرونې په دوام کې راپورونه او مرکې خبرو. و باوری چې د اریانا افغان هوایی شرکت وی هیڅ الوتکه سقوط نه دی کړی. د دې شرکت سرپرست رئیس د هرات کابل او هرات ډیلی د الوتنو د خوندیتوب ډاډ ورکوي.
د هرات نه کابل پرواز مو د نیک مرغه کابل ته بخیر نشاستی کړی او د ډیلی پرواز د خیروسته په ډیلی نړیوال هوایی ډګر کې به نشاست وکړي.
په نورو موضوعاتو کې د پاکستان پولیسو د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشر منظور پښتین نیولی دی. پښتین ولې او څنګه نیول شوی؟
د شپې 2 بجو ټیم کې د پېښور شاین ټاون نه د په یو کور کې وو. نغې کور ته په باغ باندې پولیس چاپه والې د هغې نه وجد کړي دي.
د ماشومانو د ګوزان یا پولیو پر ضد د واکسین کمپاین نن په ټول هیواد کې پیل شو. د دې کمپاین پر وړاندې پرتو ستونزو ته کتنه کوو. د چین په ووهان ښار کې چې د کورونا ویروس د لومړي ځل لپاره په کې وموندل شو له یو افغان محصل سره هم خبرې کوو.
نن د موږ افغان مسؤلینو تصمیم ونیولا چې موږ په ووهان ښار کې وو هیڅ کوم د دې تخزانو را نه کوو چې موږ د دې ښار وباسو.
په دوهمه نیمایي کې د امنیت او سالم چاپیریال په 19 پروګرام کې پر دې بحث کوو چې د ماشومانو ویرول د هغو د قرارولو لپاره کوم ناوړه اغیز لرلی شي. د سپورت نړۍ 19 پروګرام هم لرو. زموږ غاګله آزادۍ رادیو اوري. اریانا افغان هوایی شرکت وی هیڅ الوتکه سقوط نه دی کړی. لبلې خو د افغانستان د ملکی هوایی چلند اداره وی تر اوسه د دې ادارې سیستم په غزنی کې د الوتکه د لویدو هیڅ پیښه نه ده ثبت کړې. له دې مخکې د غزنی والی آزادۍ رادیو ته ویلي وو چې د دې ولایت په دیاک ولسوالۍ کې د اریانا شرکت یوه الوتکه غورځېدلې ده. په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره او دا چې د موضوع حقیقت څه دی په کابل کې د آزادۍ رادیو خبریال اجمل تورمان د کابل استودیو په خپل راپور کې نور جزئیات راکوي. خپل راپور کې نور جزئیات راکړي.
بله تکل سیب لکه څنګه چې تاسو ویل د اریانا افغانوي شرکت مسؤلین وایي د دوی کوم الوتکه کنه د سقوط شوې دغه شرکت سرپرست میرویس میرزاکوال ازادي رادیو ته ویل اریانا افغانوي شرکت نن دوشنبه له هرات نه دوه پروازونه لرل چې د دواړو په اړه خبر دي او کوم الوتکه سقوط نه ده کړې.
کوم راپورونه چې پرسنوي کې خبر شوی چې ګوا کې د اریانا کومه طیاره سقوط کړي یا غورځیدلې ده، کوم معلومات چې مونږ تر دې دمه لاسته راوړي او د رادار لارې او د ونوردی لارې مونږ دوه پروازونه لرل د هرات نه دیلی ته او هرات نه کابل ته. د هرات نه کابل پرواز مو د نیک مرغه کابل ته بخیر نشاستی کړی او د دیلی پرواز څو دقیقې وروسته په دیلی نړیوال هوایي ډګر کې به نشاست وکړي. یعنی تر دې دمه د اریانا هیڅ طیاره او هیڅ ځای سکوت یا غورځیدل نه ده.
د هرات ولایت د وی ډګر قومندان ناصر خان هم په هرات کې د ازادۍ رادیو خبريال ته ورته څرګندونه کړې. په ورته وخت کې د افغانستان د ملکي وی چلند داري هم د ویلامي په خپل اور سره ویلي چې د اریانا افغان وی شرکت هیڅ سوال وتکه نه د سقوط شوی. په ویلامي کې راغلي یو ځنې مورید چې نن سب شوی د پکتیا په شرر وی ډګر کې د وی پوزي وتکه بیړنۍ ناسره. په ویلامي کې دا هم راغلي چې د ملکي وی چلند اداره دغه موضوع تعقیبوي او په دې اړه وروستي جزئیات له خلکو سره شریکوي. په ټولنیزو رسنیو کې نن له غرمې وروسته په غزنی کې د ویل وته کې د لویدو خبر خپور شو. له دغه خبرونو وروسته د غزنی ولایت سیمایزو مسولین او ازادي رادیو سره په خبرو کې تایید کړ چې نن ماسپخین یو بجه او شل دقیقې د غزنی ولایت د دیاکو لسوالۍ د صدوخیل سیمه کې والوتکه د تخنیکی ستونزو له امله لویدلې او ور یې اخیستلې. د غزنی والی ویان عارف نوري ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي چې د الوتکه د طالبانو تر واکمنۍ لاندې سیمه کې سقوط شوې ده. غزنی والی ویدلا کلمزی بیا ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې د لمړنۍ معلومات پر بنسټ د غلوتکه اریانا افغانوي شرکت پورې اړوند او یو سلو درې سپرلې درلودلې. نوموړي ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل دی وی تقریبا د نن ماسپخین یو شل دقیقې والوتکه چې په اغلب ګمان له هرات نه کابل په لوري حرکت کوي د غزنی ولایت د یک لسوالۍ د صدوخیل په سیمه کې سقوط شوې چې یو سلو درې سپرلې درلودلې.
سقوط نموده به گمان اغلب که هشت از سه نفر سرنشین داشتن.
خو خغلی کلیمزی تازه لرسنه سره په خبرو کې ویلی دي چې ممکن دا د کوم بهرنی شرکت پورې اړوند الوتکه وي. حال دا چې مخکې دوی ازادي رادیو سره د اریانا افغانوي شرکت او د اشد د چې په اته څوس ورلې په دې کې شامل دي په دې اړه یو څرګندونه درلودلې. په دې اړه د ازادي رادیو په نور خبرونو کې هم د موضوع تعقیبيږي او نور جزئیات چې ترلاسه شول هغه هم لا اوریدونکو سره شریکیږي. بله تکل صاحب
ډیر زیاته مننه. تورمن صاحب قدرمن اوریدونکو په راپور کې مو چې د ازادي رادیو خبريال اجمل تورمن راکړ د هغو مختلفو ادعاو په اړه جزئیات اوریدل چې د غزنی ولایت په دیاکو لسوالۍ کې د اریانا افغان هوایي شرکت د یوې الوتکې د لویدو یا نسکورېدو په اړه ورکړل شوی و. البته د دې شرکت چارواکو دا راپورونه تر دې دمه رد کړي دي او وایي چې د دوی په معلوماتو کې تر اوسه د داسې یوې الوتکې د سقوط پیښه نه ده ثبت شوې.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د پېښور پولیس وایي د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین یې نیولی دی. د غورځنګ یو مشر نن ازادۍ راډیو ته وویل چې پښتین څه موده مخکې د خیبر پښتونخوا ایالت په جنوبي ښار ډیره اسماعیل خان کې یوې غونډې ته وینا کړې وه چې د هغې په غبرګون کې پولیسو ورباندې دعوه کړې او بېګاه یې نیمه شپه له پېښوره نیولی دی. د بخښنې نړیوال سازمان پر پاکستان غږ کړی چې پښتین بې قید و شرطه خوشي کړي. د ازادۍ راډیو د مشال څانګې د خبریال پامیر ساحل پراپور کې په دې اړه تفصیل واوري.
د خیبر پښتونخوا ایالتي پولیس وایي د پښتون ژغورنې غورځنګ پی ټی ایم مشر منظور پښتین یې په پېښور کې نیولی دی. د پېښور د تاکل تاڼۍ د پولیسو محرر نبی ګل ازادي راډیو ته وویل چې پښتین یې نن نیمه شپه په شاهین ټاون کې نیولی. نوموړي زیاته کړه چې د خیبر پښتونخوا د ډیر اسماعیل خان پولیسو د پښتین پر ضد داوا کړې او د هغوی په غوښتنه نیول شوی دی. د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر او د پاکستان د ولسی جرګې غړي محسن دوړ ازادي راډیو ته وویل چې د پېښور او ډیر اسماعیل خان پولیسو منظور پښتین د شپې شاوخوا دوه بجې په شاهین ټاون کې لوی وکور نیولی دی.
دو بجو ٹیم کے دا پیخور شاہین ٹاؤن نا دیکھ پا یو کور کیو نورا مرگری مو مسارا ناغی کور تا باغ بانے پولیس چاپا والے دا غی نیدی وجد کری دی تا کال پولیس پا حدود کی دا علاقہ رازی بیا او سار منتا دا پتا ان کی دا چی دا ڈی خان پولیس پا وینا بکنو ڈی خان پولیس امرا غلو اور پس جو آغی التا چرتا یو ایف آئی آر کٹ کرو دا سور از مخ کی التا چرتا وزیرستان نایت شو پا غی کدس تقریر کرو پاره تقریر په بنیاد باندې په دبنې فایر کټو پاره باندې بیا دی نیولای.
خاغلی دا وړوای چې پولیسو تر اوسه د قضیه په اړه دوی ته څه نه دی ویلي او ټول معلومات یې له رسنیو وخیستي. نوموړی د رسنیو د رپورټونو پر اساس وایي چې د پېښور پولیسو په خپل راپور کې پر پښتین تور پورې کړی چې څه موده مخکې په ډېر اسماعیل خان کې یوې غونډې ته وینا کړې وه او د همدې وینا په غبرګون د ډېر اسماعیل خان پولیسو پر ده دعوه کړې ده او د پېښور له پولیسو یې د هغه د گرفتارۍ غوښتنه کړې. د محسن دوړ په وینا د غورځنګ د دوو نورو مخکښو مشرانو سید عالم مسید او فضل خان ایډوکیټ د نیولو خبر هم ورغلی خو تاییدولی یې نشي. د پښتون ژغورنې غورځنګ سرچینې وایي چې دوی د پښتونخوا جنوبي ښار ټانک ته یوې غونډې ته پر لار ول چې په سپینو جامو کې ځینو خلکو ونیول. پولیسو تر اوسه د مسید او فضل خان د نیولو په اړه څه نه دي ویلي. په عین وخت کې د بخښنې نړیوال سازمان د پاکستان پر حکومت غږ کړی چې پښتین سمدستي او بې قید و شرطه خوشی کړي. د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبی آسیا څانګې پر ټویټر په یو بیان کې ویلي چې پښتین د بیان د ازادۍ، سوله ییزو غونډو او بشري حقونو لپاره د مبارزې په خاطر نیول شوی دی چې دا کار مشروع نه دی. منظور پښتین د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر په توګه د پاکستان د لاهور او کراچۍ په ګډون د خیبر پښتونخوا او بلوچستان په یو شمیر ښارونو کې ولسی غونډو ته په ویناو کې د تروریزم پر ضد جګړه کې د پاکستان پر پوځ انتقادونه کړي. غورځنګ ادعا کوي چې په دې جګړه کې پښتنو ته ځاني او مالی زیانونه اوښتي، زرګونه پښتانه ورک دي، په قبایلي سیمو کې ماینونه ایښول کیږي او د تلاشۍ په پوستو کې له خلکو سره د امنیتي سرتیرو چلند سم نه دی. خو پوځ وایي چې ځینې ورک کسان خلاص شوي، د ماینونو د پاکولو کار روان دی، څه پوستې یې کمې کړي او پر پاتې هغو خلک نه ځوروي. د ویناو پر مهال پر پوځ او استخباراتي ادارو له نیوکو وروسته د پښتین پر ضد عریضې شوي او د بلوچستان ایالتي ادارې حتی د هغه پر ورتګ هم بندیز لګولی دی. د پښتون ژغورنې غورځنګ وایي ټولې غوښتنې د پاکستان له اساسي قانون سره سمې دي او پر تشدد باور نه لري، بلکې له سوله ییزې لارې خپلې غوښتنې منل غواړي.
په راپور کې مو د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پښتین د نیول کېدو په اړه جزئیات واورېدل. د پښتون ژغورنې د غورځنګ یو شمېر مخکښ غړي وایي چې د پښتین نیونه به د دوی د غورځنګ فعالیتونه ځنډنی نه کړي. د دې غورځنګ یوې مخکښې غړې سنا اعجاز سره په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریالې فیروزی عزیزی مرکه کړې او په سر کې د پاکستان د حکومت لخوا د منظور پښتین د نیولو د دلایلو په اړه پوښتنه کړې.
دغه وجه دا ښودلی ده چې هغې ته خواست شوی وو د ډی آی خان د پولیس اړخ نه، ځکه چې په منظور پښتین باندې وایي ډی آی خان کې چې کوم ایف آی آر شوی دی د 18 تاریخ باندې په ډی آی خان کې منظور پښتین صاحب یو غونډې ته وینا کړې وه چې دغه وینا یو برخې په بنیاد باندې په دې باندې دغه ایف آی آر شوی دی او د هغې د لاندې دي بېګا شپې ته د یو د دوو بجو په مینځ کې سره د شپږو ملګرو نیولي دي او اوس عدالت ته پیش کړل او د مطلب د ریاست چې کوم پاغه اف آی آر کې بیان دی هغه کې دا ویلي دي چې منظور پښتین د نور له سبا درې او یایم چې کوم د پاکستان آئین دی داغه خلاف خبرې کړې دي. بنیادی توګه هغه تقریر تاسو وګورئ نو داغه تقریر چې منظور پښتین صاحب دا ویلي دي چې د پاکستان دغه آئین چې دی دا په حق باندې نه دی، د دې بنیاد په بشري حقوقو په بنیاد نه خودلی شوی دی، والی په بنیاد نه خودلی شوی، بلکې د دې بنیاد په اکثریت او پاکلیت په بنیاد خیری او دا اکثریت اکثر پنجاب یو اقلیت مونږ یو او د دې په بنیاد کله هم تاسو حکمران نشی کې دی، کله هم واکمن کې دی نشی، نو په کار دا باید چې دا بدل کړی شي. دا سي یو وینای کړو ته دا کې بنیاد باندې گرفتار شوی ریږي.
سلام جانې، که تاسو راته ووایئ چې کچیر منظور پښتین راخوسې نسی د تاسو د غورځنګ هغه وخت کې بدري سوي
اوس د وخت کې داسې د فیروز جانې چې زمونږه سم مشران سم ملګری چې کوم دی هغه یو غونډه غوښته ده د وخت کې د پاکستان په سرخار په اسلام آباد کې، او الته تقریبا لا وخت پکشته تقریبا 3:30 بجې د پاکستان په وخت باغ شروع کیږي، نو هغه کې به بیا مونږه سره ستراتیجی پوي هغه به وړاندې کوو، ځکه چې اوس دا خبر راغی چې منظور پښتین صاحب عدالت ته وړاندې کړو او هغه تر د 8 فروری پورې پاغې باندې ریمانډ ورکړو د پولیس ته. جی
سنا جانې، که لاند راته ووایي چې د منظور پښتین په نیولو تر څنګ هلته چې کله محسن داوړ ونیول سه همدارنګ علي وزیر، د دوی دغه نیول د حکومت لوري به د پښتون ژغورنې په غورځنګ باندې د دوی په فعالیتونو به څه اغیز ولري؟ آیا کوم اغیز به ولري کنه؟ تاسو به بیا هم خپل فعالیتونو ته دوام ورکوي؟
بالکل په دا دوام به ورکړي کېږي. ګوره زمونږه په وار په وار دا سیزونه په مونږ باندې تیر شوي دي. دې وخت کې په پاکستان کې دننه سره زما د تحریک ټولو فعال ملګري او مشرانو باندې دا وخت کې اف آی آر دي، تورونه پی دي، ځای په ځای په هر ضلع کې چې جلسه شوي ده په مونږ اف آی آر دي. زمونږه دې وخت کې نوم په تور لیست په ای سی ایل کې دی، ایگزیکټ کنټرول لیست کې دی، مونږ سفر نشو کولی. د دې سره زمونږ رسم ملګرو سره د منظور پښتین صاحب په جنوبي پښتونخوا یعنی د پښتنو چې کم پجبل چستان کې بیلټ ته په هغه کې په ګرځېدلو باندې بندیز هغه ته د نن کېدو په تګ راتګ باندې بندیز دي. نو تاسو قسم کارونه ریاست وار په وار کړی دی او دا موږ سره شوی دي. نو د دې دا بالکل هرگز مطلب نه دی چې موږ کینو، بلکې زه تاسو ته وایم فیروز جانې چې زموږ خو ځوانان دومره سخت غوسه دي، د ساره داسې دومره دغه غواړي هغه صرف د مشرانو ستراتیژي ته د هغه روان وخت پلان ته انتظار باندې دي. نو چې څنګه دا پلان صفه شي اعلان شي تاسو به وګورئ چې څنګه فعالیتونه کیږي. نو دا به هیڅ کله نه کیږي چې دا تحریک یو مشر چې د پښتنو د ژغورنې خبره کوي زمونږ د حقوقو د پر ولاړ دی، داغه په بندیوان کېدو باندې په بندي کېدو باندې به مونږ چرته چوپ کینو یا به په ځای کینو یا به فعالیتونه کم کوجي.
د پښتون ژغورنې د غورځنګ مخکخه غړي سنا اعجاز و چې لازادې رادیو سره په خبرو کې د دې غورځنګ د مشر منظور پښتین د نیولو او د دې غورځنګ د راتلونکو اقداماتو او غبرګون په اړه خبرې کولې.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي چې په افغانستان کې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن پر ضد واکسین نن په ټول هیواد کې پیل شو. د دې وزارت چارواکي وایي په 10 ولایتونو کې نږدې 10 میلیونه ماشومانو ته به دا واکسین ورکړل شي، خو طالبان وایي چې د پولیو د واکسین پر وړاندې د دوی لخوا هیڅ ډول ممانعت نشته او په دې برخه کې به همکاري هم وکړي. یو ځل بیا فیروزه عزیزی په دې اړه له نورو جزئیاتو سره.
د کابل تسره صلیب روغتون ته راغلی یم. په دغه روغتون کې د جګړه ځپلو د درملنې ترڅنګ وزن وهلو ته د مصنوعي غړو د جوړولو یوه جلا څانګه هم موجوده ده. بصیره پولیو ویروس وهلی ده، د دې دواړه پښې بې دمه دي او حرکت نه لري.
نام چی است؟
بصیره.
چند ساله هستی؟
7 ساله. مشکل پولیو؟
مکتب میری؟
نه.
یک پایت مشکل دارد؟
نه اردیش. میخوام دن دکتر شم.
دکتر شم؟ آه.
د بصیره د مور په خبره لورته په ماشومتوب کې د پولیو واکسین نه وسوي، نو ځکه په دې برخلیک اخته سوي.
تقریبا 15 کاله بم پاکستان کې تیر کړی.
آتش بیت کلان افیزلا چې د کابل د شمالي اوسیدونکو دی، د هم خپل یو نیم کلن المسی چې ګوزن وهلې د کابل سره صلیب روختون ته د درملنې لپاره راوستي ده.
د دې بل تقریبا یو نیم کال یا تقریبا 2 کال کې کنه دا پرې مرز اخته شوله. پکې کګي وګې وي بیا هم دغه ځای ته راوستلې ده دلته هغه پلسترونه ورته کوي کنه نو دننه پورې خو دا هغه شی تر اوسه قلبونه ورته نه دي جوړ کړي.
حفیظ الله وایي دوی تازه له پاکستان نه افغانستان ته راستانه شوي او پاکستان کې د پولیو ضد واکسین ته لاسرسی نه درلود. دا په داسې حال کې ده چې نن یعنی دوشنبه د افغانستان د عام روغتیا وزارت د هیواد په دیرش ولایتونو کې د پولیو یا ګوزان ضد واکسین کمپاین پیل کړ. د عام روغتیا وزارت د پولیو ضد کمپاین د پروګرام مسؤول هدایت الله ستانکزي ازادي راډیو ته وویل د دغه کمپاین په ترڅ کې به نږدې 10 میلیونه ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین ورکړل شي.
په دې کمپاین کې زمونږ د پوهر لاندې ټارګټ ماشومان چې دي 10 میلیونه شاوخوا کې 10 میلیونه ماشومان او متاسفانه یو څه تعداد ماشومان شاید امنیتي مشکلاتو او یا د هغو بندیزونو له امله چې په پروګرام وضع شوي دي د دولت د مخالفینو لخوا ممکن ده چې د واکسین د تطبیق نه پاتې شي.
خو طالب ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته په یو استول سوي غږیز پیغام کې ویلي چې دوی د ګوزان یا پولیو ضد واکسین او کمپاین پر وړاندې ستونزې نه لري او د روغتیا نړیوال سازمان سره د خبرو او هوکړو لمخې په دې برخه کې همکار دي. د عام روغتیا وزارت د معلوماتو پر بنسټ په څلورو ولایتونو غور، بامیان، دایکندي او غزنی کې د ورختونو او لارو د بندښت لامله د واکسین وسنه بلکې د روان میلادي کال په مارچ میاشت کې تطبیقیږي. د هدایت الله ستانکزي په خبره په 2019 میلادي کال کې د ټول افغانستان په کچه د پولیو 9 مثبتې پیښې ثبت شوي چې ډیری دغه پیښې د هیواد په جنوبي ولایتونو کې دي، خو په 2018 کال کې بیا 21 مثبتې پیښې ثبت شوي وي. د عام روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې دا مهال په ټول هیواد کې 3600 روغتیایي مرکزونه او 10000 رضاکاره واکسیناتوران روزل شوي چې هم په روغتیایي مرکزونو او هم کور په کور دغه واکسین افغان ماشومانو ته ورسوي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په دوهمه نیمایي کې د امنیت او سلام چاپیریال په 19 پروګرام کې به په دې اړه بحث ووري چې د ماشومانو لپاره د قرارولو لپاره د هغو ویرول څناویړه نوړه اغیز لرلای شي.
کله چې یو ماشوم زاړي هغه مور ځان ته نه بيغمه کوي چې ودرې وډار شي هغه په یو چشي باندې لاري یا په پیشک یا په باو یا په بلا باندې سیاله غلسه سیستم له سپتیاره د بلا ده.
د سپورت نړۍ 19 پروګرام هم په دوهمه نیمایي کې خبريږي او ریډیو تیر سره اوسي. د افغانستان حکومت سکل په ملي بودیجه کې 50 میلیونه افغانۍ د هندوانو او سکانو د مذهبي ځایونو د بیا رغونې لپاره په ملي بودیجه کې ځانګړې کړې دي. د افغانستان د هندوانو او سکانو لپاره د ولسمشر سلاکار سنپال سنگ خالصا وایي دا پیسې به د ملي بودیجې څخه ورکړل شي. ښاغلی خالصا زیاتوي چې د افغانستان حکومت له دې مخکې د 1998 کال په بودیجه کې هم 40 میلیونه افغانۍ د دې کار لپاره ځانګړې کړې وې. امید ظاهر مال په دې اړه له نورو جزئیاتو سره.
د افغانستان د مذهبي لږکیو یوه برخه هندوان او سکان او د خپل هیواد د خیراتونکو لپاره لوړې هیلې دوی وایي ورځ تر بلې په افغانستان کې د خپل ژوند لپاره هیله مندیږي. دوی دا ځای د خپل پیدایښت او راتلونکي نسل کور ګڼي. د هندوانو سکانو لپاره د ولسمشر ځانګړی سلاکار سنتپال سنگ خالصا ازادي رادیو ته وویل هغه بودیجا چې په راتلونکي کال کې به پر د هندوانو او سکانو مذهبي ځایونه ورغول شي 50 میلیون افغانۍ ده.
ما تشکر میکنم از حکومت.
د وای موږ د ولسمشر مانندوی چې دا احساس راکړ چې د برابرۍ اصل شته. خوشبختانه ولسی جرګې دا د نریندر سنگ خالصا د تګروسه داسې مال چې 1399 کال کې موږ لپاره 40 میلیون افغانۍ ځانګړي شوی وي سکال دا رقم 50 میلیون افغانۍ ته رسیدلې. موږ د حج او اوقافو وزارت سره خبرې وکړې چې هیڅ سونځ نشته. د بیا رغونی کارونه روان دي. هغه عبارت زینو چې تاریخ لري او د اطلاعات او فرهنګ وزارت سره ثبت دي د دې پروګرام په چوکاټ کې شامل دي.
آماده شوه.
د افغانستان د مذهبي لږکي په کابل، غزنی، ننګرهار، لغمان، خوست، پکتیا، پکتیکا، کندوز او بغلان کې میشتي. دوی اوس مال په ټول افغانستان کې درش په تای عبادت زینو او درمسال لري چې لدیش میر شپګي یوازې په کابل کې دي. خغل خالصا وای ډیره د عبادت زینو د طالبانو د واکمنۍ پر مهال ویجاړ شول او یو ډیر شمیر هم کلونه کیږي چې بیا تر نه دی رغول شوی. د دې په خبره دوی یو شمیر تاریخي عبادت ځایونه د اطلاعات او فرهنګ وزارت په تاریخي عبادتاتو کې سب دي چې بیا رغونې ته اړتیا لري. د افغانستان د اهلي هنود او سکانو لپاره د ولسمشر سلاکار لقوله د افغانستان حکومت د دې مذهبي لګیو د تاریخي او مذهبي ځایونو د رغونې لپاره د بودیجې د ځانګړي کولو لپاره لومړی ګام په 1390 کال کې پورته کړ. سندیپ سنگھ چې د کارتي پروان په درمسال کې اوسېوای د خپل عبادت پر مهال د افغانستان د امنیت لپاره دعا کوي او د هغه ورځې په هیله ده چې ماشومان زده کړې وکړي او د دې هیواد لپاره خدمت
دې کار داو خو د چموګ افغانان یو. زموږ ټول هغه عبادت ځایونه د طالبانو د واکمنۍ پر مهال ویجاړ او وسوځیدل اوس بیرته رغول کیږي.
دا په داسې حال کې چې پر دې مذهبي لګه کې یو د روسي بریدونو ورسته په هر ته د دوی د کډوالۍ بهیر هم پیل شو. په ننګرهار کې پر ملکیانو په یو ځانمرګ بریده کې د ولس جرګې لپاره د دې مذهبي لګه کې یو پخوانی نوماند او تارسین خالصه په ګډون لستنه ووژل شو. لدی پیښې وروسته په دې بریده کې د قرباني شویو د تړلو کورنیو یو لسانو افغانستان پریښود هند او کاناډا ته ولاړ. خو اوس د افغانستان د اهلي هنود او سکانو لپاره د ولسمشر سلاکار سندپال سنگ وایي د دې پروګرام لپاره وروسته له افغانستان د دې مذهبي لګکیو د وتو لپاره بهانه نشته.
د مازیګر څلور بجې او دیرش دقیقې د قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې به د چین په ووهان ښار کې چې د کورونا ویروس د لومړي ځل لپاره په کې وموندل شو له یو افغان محصل سره مرکه هم واوري. خداشه با اسدالله لودین ده افغانستان سیمه او نړۍ د خبرونو لنډیز اوروي.
د افغانستان د ملکی هوایی چلند اداره وایي تر اوسه سیستم په غزنی کې د الوتکې د لویدو هیڅ پیښه نه ده ثبت کړې. د ادارې په خبر پاڼه کې ویلي چې کارکونکي په غزنی کې د الوتکې د لویدو راپورونه څېړي او وروسته بل خلکو سره کره معلومات شریک کړي. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي کندز ښار کې به د جوګي قوم لزګونه ماشومان ته د لومړي ځل لپاره د زده کړو زمینه برابر کړي. د افغانستان حکومت سږ کال په ملي بودیجه کې 50 میلیون افغانۍ دې ته ځانګړي کړي چې د افغان سکانو او هندوانو مذهبي ځایونه پرې ورغوي. د هندوانو او سکانو لپاره د ولسمشر ځانګړي سلاکار سنپال سنگ خالصه ازادي راډیو ته ویلي د دوی خلک د حکومت له دې ګامه خوښ شوي او د برابرۍ حس ورکړی دی. د بخښنې نړیوال سازمان د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پښتین د ژر تر ژره او بې قیده او شرط خوشې کېدو غوښتنه کړې ده. دغه سازمان ویلي منظور پښتین د بیان ازادۍ له حق دفاع کوله او بې موجبه نیول شوی دی. د امریکا د ملي امنیت پخوانی سلاکار جان بولټن ادعا کړې چې ډونالد ټرمپ اوکراین ته د خپل سیاسي سیال په اړه د چړنو نه کولو په خبرګون کې د مرستو د کنګلېدو ویلي دي. د نیویارک ټایمز د راپور لمخې ښاغلی بولټن دغه تور په خپل هغه کتاب کې لیکلی چې لا چاپ شوی نه دی. د قزاقستان چارواکو په پلازمینه نور سلطان کې د درنې واوري او طوفان له کبله بیړنۍ حالات اعلان کړی. په دغه ښار کې د ترانسپورتي وسیلو تګ راتګ بند شوی دی او ټول ښوونځي هم نن رخصت شوی. او د چین چارواکي وای په کورونا وایروس د اخته کسانو شمیر 2200 او د مړو شمیر 80 کسانو ته زیات شوی دی. د چین د روغتیا وزیر ماجیاوی پرون ویل چې کورونا وایروس په سرعت په خپرېدو دی.
لکه څنګه چې د خبرونو په لنډیز کې مو واوریدل، د چین په ووهان ایالت کې چې د کورونا په نوم وژونکی ویروس پکې خپور شوی، د ناروغۍ د خپرېدو ویرې په زیاتېدو دي او تر اتیا پورې کسان د دې ویروس د خپروي له کبله مړه شوي او له 2000 زیات کسان هم پرې اخته شوي دي. په دې ښار کې لسګونه افغان محصلین هم د دې ویروس د خپرېدو له کبله بند پاتې دي. د افغانستان د روغتیا وزارت په ووهان او د چین په نورو ښارونو کې د افغان محصلینو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. په هغه خبر پاڼه کې چې نن د دې وزارت لخوا خبره شوی، ویل شوی دی چې د افغانستان د عامه روغتیا وزیر ډاکټر فیروزالدین فیروز په کابل کې د چین له سفیر سره خبرې کړي او له هغه غوښتنه کړې ده چې تر هغه پورې چې وضعیت ښه شوی نه وي، د سوداګرۍ شرکتونو استازو او نورو افغانانو ته چې په دې وروستیو کې هغه هیواد ته تللی دي بیرته د افغانستان ته د سفر کولو اجازه نه ورکوي. د چینایي چارواکو په وینا تر اوسه په چین کې له 50 زیات کسان او بخیل اتیا زیات کسان په دې ناروغۍ باندې مړه شوي دي. په ووهان ښار کې د افغان محصلینو د وضعیت په اړه نوریاس نوري د سنټر چاینا نورمال پوهنتون د نړیوالو اړیکو د پوهنځي د دوهم کال له محصل مشال جمالزوی سره مرکه کړې او په پیل کې د افغان محصلینو د عمومي وضعیت په اړه ترې پوښتلې دي.
تر اوسه پورې کوم افغان په دې ویروس باندې نه ده اخته شوی دی. افغانان تر اوسه حتی کامل لري اوس ټول وهان ښار قرنطین شوی دی او هیڅوک کولی نه شي بهر ته ووځي یا نور څوک وهان ښار ته راداخل شي او یو څوک د وهان نه بهر ته ووځي. اما د چین دولت ډېر آمادګي ورته نیولې ده تر څو د خلکو ته کومک وکړي او د مریضانو مخه ونیسي.
تاسو کوم د خطر احساس نه کوئ یا هغه تدابیر چلته نیول شوی دی؟ یعنی هغه تاسو ډاډ درکوي چې د دغه ویروس د خپرېدو خطر په تیره بیا په افغانانو کې کموي؟ یعنی داسې احساس کړی مو ده؟
مخ د افغانانو کوم دی یعنی د تشویش روحاني کوم دی کې چې دوی فکر کوله که دا ویروس موږ ته راشي خطر نن د موږ افغان مسؤلینو د وهان مسؤلینو تصمیم ونیوله چې که موږ په وهان ښار کې وو هیڅوک هم د دې ښاره د دې تقاضا نوره نه کوي چې موږ د دې ښاره وباسو.
په مجموع که څومره افغان محصلین په دې ښار کې شته؟
50 افغان محصلین شته په دې ښار کې.
تاسو چې کله خبر شولې چې دغه ویروس خپور شوی دی خپل مو څه تدابیر ونیول؟
موږ په کډمو تدابیر نیولې دي خپل مو تاخو کې یو بهر ته نوځو او کله چې بهر ته وځو هغه په عاشد ضرورت کې چې وځو ماسکونه وي عینکې وي دسکش وي ځکه دا د دسکش د لاسو د طریقه هم یو انسان باندې فرده ده انتقالي کې د سترګو د طریقه هم خطا ده کې چې یو کس د بل کس سترګو ته متوجه وي د هغه کې هغه ویروس د هغه شخص سره وي بیا د بل انسان ته انتقالي درې اسانه دي.
په دې معنا دغه ویروس چې خپور شوی دی درسونه مو درېدلي؟ که چیرې دغسې یو حالت وي تاسو د خپل د ورځني مایحتاج سره ډول پوره کوئ خو د باندې به ځئ یو مغازو ته دوکانونو ته؟
موږ خو دلته په هفته کې یو ورځ ځو، یعنې په څلور ورځو کې یو ورځ ځو. هغه بیا هر څوک نه دي، یو کس مشخص دي په افغانانو کې په هر پوهنتون کې هغه دي یو نفر دي ځکه د ښار قرنطین ده بازارونه لري خلاص لري لري وي یو کس دي دي هغه د تازه راوړي یعنې د یوې هفته دپاره کېږي او د پنځو ورځو دپاره ځکه د تازه چې راوړی د پنځو ورځو دپاره وشو.
د افغانستان سفارت تاسو سره تماس نیولی دی او که چیرې نیولی تاسو سره یې تر اوسه څه کړي دي او څه غوښتنې لرئ ترې؟ هغوی څه کولی شي د افغانستان سفارت یا افغان چارواکي؟
مخکې د افغان حکومت خپل اقدامات نیولی دي او افغان محصلینو ته ویلي دي که هر مشکل او نور څه مشکلات و تاسو کولی شئ موږ سره تماس کې شئ. حتی ورته یې وویل که تاسو د غذایي توکو مشکلات لرئ موږ به تاسو سره مرسته وکړو.
یعنې تر اوسه پورې تاسو سره کوم مرسته نه ده کړې، کوم اقدامات نه دي کړي؟
اقدامات یې کړي دي، اوس اقدامات یې کړي دي. حتی افغانانو ته ویلي دي چې تاسو به که ډوډۍ غذایي توکو ته په ضرورت ومنو مجبوره چې تاسو یې د بیجینګ نه آماده کړو.
یعنې هغه اقدامات چې تاسو کړي دي او هغه اقدامات چې چینایي چارواکو کړي دي د دې خطر تر یوه حده پورې فکر کوي چې له منځه تللی چې دغه ویروس به په افغانانو کې خپور نه شي؟
تر یوه حده چې موږ ګورو دا ویروس په افغانانو کې د افغانانو ته نه شي ځکه افغانان آمادګي ورته نیولې ده او افغانان هم د داسې شیانو نه استفاده نه کوي چې په هغه کې پوهېږي د ویروس انتقالېدل اسانه دي.
له محصلینو پرته نور افغان سوداګر خو هم داسې ویل کېږي چې دلته دې ښار ته ځي او راځي، له هغو نه مو څه اورېدلي دي؟ آیا هغوی هم همداسې تدابیر نیولي؟
په هغه وخت کې چې افغان تجاران دې ښار ته راتلل هغوی بېرته دې ښاره وتلي دي او داسې څوک رانه دي که پاتې چې هغه دې ښار ته د تجارت دپاره راغلی وي او بېرته نه وي وتلی.
د افغانستان د روغتیا د وزارت د چارواکو کومه توقع لرئ، کومه هیله لرئ؟
دا هیله ترې لرو چې د افغانستان د تدابیر ونیسي ورته. موږ نه غواړو چې دا ویروس د افغانستان هر انسان ته دا انتقال شي ځکه دا په افغانستان ته که خدای نه خواسته د انتقال افغانستان ته بهله دا به ډېره مشکله وي چې دی په افغانستان کې بهتر کنټرول شه. نو د دې نه ښه ده چې دی مخکې د دې نه چې د ویروس انتقال شي افغانستان ته باید د امادګي ورته ونیسي، باید د چار اطراف نه چې څوک راځي دا معاینه شي او تدابیر ورته ونیسي.
په ووهان ښار کې د سنټر چاینا نورمال پوهنتون د نړیوالو اړیکو د پوهنځي محصل مشال جمال زوی و چې له ازادي راډیو سره د کورونا ویروس د خپرېدو په اړه او هلته د افغانانو د عمومي وضعیت په اړه خبرې کولې.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 813 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
عاطف لخوس خپل سمس کې لیکي د چین هیواد څخه چې کوم افغانان افغانستان ته راځي باید معاینه شي تر څو د کورونا ویروس افغانستان ته رانه شي. بشیر حبیب زای له ازر ولسوالۍ نه لیکي باید پاکستانی پوځیان ژر تر ژره منظور پښتین خلاص کړي. احمد الله جان لخا که افغان خلی کی چې پاکستان باید منظور پښتین ژر تر ژره خوشی کړي. محمد قاسم زواک له هلمند ولایت خلی کی په ګران هلمند کې بیکاری ډیره شوې ده او ډیر ځوانان د بیکاری لکبل ایران ته ځي او په مخدرو موادو اخته کیږي. او اجمل مسعود زید پکتیا ولایت خلی کی حکومت د هغو رسنیو ته جزا ورکړي چې په دروغ راپورونه خپروي او د خلکو ذهنیتونه ګډوډوي. د خبرونې په وروستۍ برخه کې قدر منوریدونکو، لمړی تاسو ته د ازادۍ راډیو اونیس پروګرام امنیت او سالم چاپیریال او ورپسې د سپورت نړۍ اونیس پروګرام خبرو.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. ولی یو شمیر مشران ماشومان ویروي،
کله چې یو ماشوم شوخی کوي یا زاړي هغه مور ځان ته نه بيغمه کوي چې ودرې وډار سي غلا سي هغه په یو چشي باندې لري یا په پیشک یا په باو یا په بلا باندې.
دا کار کومې بدې پایلې لري؟
ویرول په یو خاصه مقطع کې د ژوند کوچنیواله دی، ټول ټولنې لوی لوی بلاګانو لامل ګرځي. د خپل ځان دفاع څوک نشي کولای، کنځلې هماغه کسان کوي چې وړتوب کې ویرېدلې د ټکرونه خوړلې دي.
نن په همدې اکله خبرې کوو، په پیل کې د هغو کسانو خبرې اورو چې د ماشومانو د ویرولو په اکله غږیږي، بیا د موضوع په اړه له روانشناس سره هم مرکه لرو. له موږ سره اوسئ. درنو دوستانو، د ماشومانو ښه روزنه او ساتنه د هرې کورنۍ هیله وي، ځکه مور پلار غواړي چې بچی په ټولنه او کورنۍ کې یو ګټور شخصیت ثابت شي. خو دغه وخت کېدلی شي چې د ماشوم ذهني روغتیا ته پاملرنه وشي. داسې کورنۍ هم شته چې د ماشومانو د خوراک، څښاک او د دوی د بدني روغتیا خیال ساتي، خو په عین وخت کې بیا د دوی ذهني روغتیا په نظر کې نه نیسي. روانشناسان وایي چې په کوچنیوالي کې د ماشومانو رټل او ویرول د هغوی راتلونکي ته نه بران کیدون کی زیانو نړولې شي. په ځینو کورنیو کې خو بیا ماشومان له داسې شیانو څخه ویرول کیږي چې هغه اصلا وجود نه لري، لکه بابا او بلا او داسې نور هغه کلمات دي چې د ماشوم جرأت وژني.
نوم می خانولی واحد یار د کابل ولایت بګرامه اوسیدونکی.
کور کې ماشومان لري؟
او الحمدلله کور کې ماشومان.
هغه د مورګانې د نور څرقه مداري چې کله یو کار نه مانه کوي څورته وي.
کله چې ماشوم شوخی کې یا زاړي هغه مور ځان ته نه بيغمه کوي چې ودرې وډار سي غلا سي هغه په یو چش باندې لري یا په پښک یا په باو یا په بلا باندې سیاله غلسه سیستم لسی پشاک د تیاره د بلا د ډاریږي. نو اکثره ماشومان په دغه باندې ډارول کیږي چې هغه خپل جرأت له لاس ورکړي، نه دی باندې چا سره په جرأت غږیدای شي او نه هم خپل سوال او جواب کوي سي دی باندې. باید میندې دا کارونه کی ځکه چې میندې خو نه پیږي اوس ان شاء الله چې تعلیم مخ په زیاتې دوه او کورونو کې باید خلک دا وصیت وکړي چې دا کارونه کی ځکه چې ماشومان ونه ډیرول سي، ځکه ماشوم کوي رس دغه آینده ټوله خرابېږي. هغه هم چنان ک علمي سطح نه خپل یو مشکل هم دی باندې چاته نشوي راغه کې، حتی یو میمنخانی ته یو چای هم پیرو غوړي هغه نه راځي ځکه چې هغه ډرول سوای دی. دغه په خاطر باندې باید دا کارونه ستې کار
خپل ماشوم ته دی پیټ کیږي.
والا خپل ماشوم ته هم کم کم پیټ کیږي.
لکه چې نه به ته ویرولي
منګ یو وخت کې قرباني کې دغه ورای خسته یو قرباني لپاره داسې کور ته راوسته نو سهار ز سراجیک سمه منګ په کور کې ورای ګرځیدا دغه پسنه د قرباني لپاره. ما خو نه ولې دلای ز سراجیک لمانه لګ غاټو غلی دلول الوی تخت سی بابا ورغه زس کله منډه میکړه په دالیس کې پړم خطا سمه نما دغه ټنډ او پزه هم لګ زوبل سمه امغه خاطر باندې زلګ زره هر دامه ته ډیره جالبه ده.
یاري تروس دی پیاد ده؟
یاري تروس هم پیاد ده.
اوس څنګه لپسخ باندې ډارې؟
نه نه اوس خو نه ډارې.
او اوس څه فکر کوي بابا و؟ یعنی څه
بابا خو معلوم نه ده چې بابا چی شای ده. خو بابا په دغه باندې هغه کیږي چې اله بابا بلا ده او پیشک ده او سپای ده او دغه شهر باندې بابا خو چالیدل نه ده بابا چی شای ده.
لکه څنګه چې خان ولی ویل کچیر ماشومان و بیرول شي نو پر رواني او ذهني لحاظ دومره تاثیر ور باندې کوي چې بیا دی عمر تر اخره ډریږي. د کابل په ژوبڼ کې لداسې یوې 45 کلنې مېرمنې سره مخ شو چې له حیواناتو څخه وېرېدله. هغې علت په ماشومتوب کې د کورنۍ لخوا ډارول وښودل.
دلته خو زه هر شي نه ډارېږم.
مثلا چې نه ډارېږي؟
لارو کې خوشې ده، خوشې لارو کې هم ډارېږم.
زمری نه
ډارېږم، د خوشې لارو کې ډارېږم، د غوښانو نه ډارېږم.
د حیوانات نه ډارېږي؟ دا خو په قفس کې لري تاته څه نه وایي؟
خو خدای زه ډار نه یم، نه دې ډارېږم. لازمات خلق دان نتلی زداری کم زدان و تلما دا بچه کیک
د چیرن کو پوین هغه ماشمان چې کوچنی والای په ډار غوسه او له چغو وهون کو مور پلار سره تیر شي دوی له رواني ناروغیو او زهنی پیچلتیا سره مخ وي په دې اکل مو د پانتون له استاد او روان شناس زیاول اقشم سره مرکه کړي ورته وکشي
زیات مننه چې خپل وخت مونږ ته راکړ په پایل کې پوښتنه چې ماتره کوي چې ولې یو شمیر کورنۍ خپل ماشومان له بیلابیلو شیانو نه ویروي
مونږ خپل د انسانانو په صفت په کورنۍ کې چې ژوند کړی دی ویریدل یو ویره مو د ژوند یو مهمه تجربه ده او له دې سره داسې فکر راته پیدا شوی دی چې د انسانانو د کنټرول لپاره او د هغوی د هغه انرژي مصرفولو لپاره چې زمونږ په ضرر یا زمونږ د انرژي د مصرف لامل ګرځي د هغو لپاره د کنټرول یو وسیله مونږ ته د ویرې اجازه ولدي دا په لوی معنا هم ستاسو د پټولن کې او په وړه معنا هم په کورنۍ کې ستاسو او ډیره وړه هم په فردي وزت کې شته په دې خاطر ماشومان خپل ویروي معمولا پلرونه او میندې چې د دوی نه انرژي مصرف نه کوي د دوی وخت ونیسي د دوی غوښتنې رد نه کوي د پلار او مور ارزوګان او ارمانونه ورسره مات نه شي ول میندې لر نه شي او په دې خاطر هم ویروي چې ماشومان کوم انرژي چې لري د دوی د خوخه په خلاف چلند کوي هغه ونه کوي تر سره نه کوي
که اوس بعدو پایلو تر اوسه چې کله په کورنۍ کې ماشومان ویرول کیږي دا څومره خطرناک کار دی
اولا د نسلونو یعنی په لوی معنا د نسلونو د ټولنو د دوه دغه روحیات جرأت اخلاق مفکوری او کچه د ژوند ټول راپورته شوی د رواني هغه مخکنی تجربه نه چې کوچنیواله کې سوي دي بناءن ویرول په یو خاصه مقطع کې د ژوند کوچنیواله دی په هغه وخت کې د ټول ټولنې لوی لوی بلاګان لامل ګرځي یو دا دوام داد چې تاسو هیڅ کله ویرېدلې انسان هغه توقع نه لري چې هغه با جرأت ووسی په ځان باور ووسی خپل مشکل خپل علاوه ووسی حال دا چې د ټولو بنسټونو په ټولنه کې شته دوی غوښتنه ده چې انسانان داسې وروزي چې خپل مشکل خپل تشخیصولی ووسی حل کولی ووسی دا پیاوړتیا ولري چې اما متاسفانه د دغه ټولو پیاوړتیا چې په اقتصادي ډول ترلاسه کوي د دوی له منځه وړل په یوازې ویرېدنه باندې کېږي ویرونه باندې کېږي که تاسو متوجه سئ چې موږ ماشومان کله وویرول هیڅ کله دوی بیا نشي کولای خپل د غشته انرژي نه د فعالولو لپاره او د کارولو لپاره په ټولنه کې موږ ته بریالیتوب راوړي دا کار هیڅ کله ممکن کېږي نه له دې سره تر څنګ فردي لحاظ ډېر زیات نور ضرورونه دي چې هر یو کس ته پکتو سره کولی شي هغه تشخیص کړي رواني اړخه
ځینې ماشومان ډېر زیات شوخي کورنۍ وایي موږ مجبور دا وویرو په دې اکله تاسو هغه مشوره به کورنۍ ته څه وي
ګورې په دې لحاظ باندې ویره څو ډوله کېږي تر لسو ډولونو یې موږ ډېر ویشلې سو د کیفیت له نظره د کمیت او د فشار له نظره د شدت له نظره د موقعیت له نظره چې کوم ځای وکړي د وخت له نظره د مکان له زمان له نظره د ټول نظر ویشل کېږي دا هغه څه مطلوبه ده هغه کېدلی چې ډېره کمه وي او ډېر خاص ځایونه کې وي او خاص سن لپاره وي نه د هر چا لپاره نه هر ځای کې نه د هر چا په واسطه بلکې ضرورونه یې کېدلی چې ډېر زیات وي زه چې کوي شم لس سلنه ویره کومک کولی شي نوي سلنه ضرر درلودلی شي په دې مونک فکر کوم چې ماشومان مو ډیر شوخ دي د انرژي د مصرف لپاره لوري باید ایجاد کو نه ویره مونږ په دې خاطر چې نه پوهیږو چې د دوی د انرژي څرنګه مصرف کوورته مثلا د مونږ زیات فعال انسانان وي زیات فعال انسانان د دې چې په خپل ورځنیو چارو کې د خپل شته چارو نه انرژي زیاته لري او د دې لامل ګرځي چې مثلا د فعالیتونو تر سره کې چې مونږ ته شوخي وي د نورو د تنګولو لامل ګرځي د ویرولو وجه کېدای شي د ضرر وکي او دا ګټه تاسو ته ونه کی محدود کی بل وخت کې بیا په تاسو وګو باندې بیرته بار شي دوی به خواستن
بله تاسو مشوره مرکوي کورنۍ ته آی د څه سره مخسوي چې ویرې په ژوند ډیر بد تاثیر کړي
سلګونه بله زه چې ډیر کسان سره ګورم خبرې کوم ژبه لکنت پیدا کوي دغه ویرې له وجې نه دي کنه ډیر کسان سره خبرې کوم چې ورته ادرس پر کوم چې تاسو داسې وکړي دا کار وکړي دا کار وکړي وضعیت ورته روښانه کوم د دې وجود باندې لرزه راځي د تصورات او خیالات راپاریږي چې کوم یو باندې ویرې دلای دی ډیر کسان ته د بعض اشیاء او د حیواناتو د توکو د وختونو نوم اخلي هغه نوم اخیستل سره د رنگ بدلیږي د ټول ویرې دلی دي کنه ځینې کسان ته د نمرو اخیستلو د لیاقت د درس ویلو د زحمت ویستلو توصیف وکړي په دې خاطر چې مکتب کې استاد ډارولې دي یا پلار باندې پټکی کړي ډارولې دي چې تاسو خپل نمرې و نه خلی مثلا ز تاسو وهم د تاسو کور نه باسم ز تاسو چې اخلم نه تاسو بل چسر پرتل کوم تر زوی دی وګوره د عمل ور دی وګوره دغه ټول ویربی مشمان او د دې لامل ګرځي دی بیا خپل پام دغه مسیر کې هغه ډول چې باید وسی نسی وسیدلای هر څومره تشویق او برتز ګورم چې لاندې دی پکې ویرا دفن کړی دا او غړي خطرناک لري خلری
دا بیا د دې پښتمای ځوان څومره بد تاثیر لري
ټول نزی اړي کې بریالي توپ جرأت ځان باورۍ د ټول نور پوره مربوط دي نور سره مانا لري مثلا یو څوک چې ویریدلې یو کوچنی والی کې په سلسله مراتب کې مشکل لري لزان حکتو باندې وقدي خالي کوي د ځان نه پورته سره د سد ویر رابطه لري د منفقیدون ویریږي هیڅ ځان باور نه لري کدی واقعا په خپل ځان باندې باور لري او هغه خپل ظرفیت چې کوم لري دغه باندې باور لري فرق نه کوي خدای زنه بل ځای اما دوی په دې خاطر خپل ظرفیت باندې باور نه لري ویرول سوي دي د دوی لپاره ولګه د دوی لپاره بي پي سي توب د دوی لپاره مثلا د غنور مفاهیم داسې خطرناک معنی ورکړي لکه د دې نيستي معنی دای ورسره هیڅ کیږي په دې خاطر دای په یوټیوب کې د کوچنیوالي اغیز د سترګندۍ ښکار کیږي د خپل ځان دفاع څوک نشي کولای کنځلې اما قسم کوي چې یوټیوب کې ویریدل دي ټکرونه خوړل دي ښه روزنه لامل برته نشي ګرځېدلای څوک خپل ویریدلای وي خ معلم نشي کېدلای هیڅ وخت خریس خو مدیر نشي کېدلای هیڅ وخت په ټولنیز لحاظ باندې اوقدایي کرکټرونه ووسیږي
ډیر زیات مننه استاد ژوند دی
سلامات اوسئ ډیر شکر
دا و د ماشوم دی قنخ پرونه تربیه خېچاري
مننه چې ازادي راډیو واوري
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې ل ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
د لوبو له میدانه په وبلونې خبرونه کې مو هر کله کوم په دې هله چې روغ او جوړ وسی پرونه خبرونه کې به د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د سیالیو په اړه د لوبډلې د مشر روزون کې لانس کلوزنر سرګندونه ووري
my expectations I guess for Asia Cup and World Cup
د غشان د کندهار د فوتسال او فوتبال د ولایتي لوبډلې لوبغاړي جمیل احمد اميري د خپل شخصي او لوبي ژوند په اړه معلومات ترکوي
تقریبا درې سلور کال د فوتسال رسمي تجربه لرو
د خبرونه اکرام الله اکرام جوړ کړي او زليمه هادي وړاندې کوم د خبرونه پسا کې د نن ورځې ورزشي خبرونه او چنا جساپي وړاندې کوي
د کابل دنجونو د والیبال سیالي پیل شوې د بدني روزنې ریاست مسلکي او فني مدیر ضیاء الحق زیانن ازادي رادیو ته ویل د غلوبې د دې ولایت منتخب ټیم ته د غوړ لوبغاړو د پیژندلو په هدف ترسره کیږي یا د سیالي به یو اونۍ دوام وکړي د خغلی زیاب خبره په دغو سیالیو کې اته لوبډلې په دوو ګروپونو کې سیالي کوي د افغانستان د فوتسال نونس کلن لوبډلې د منځنۍ اسیا د فوتسال د نونس کلن او خزینه لوبډلو په سیالیو کې خپل دریمه لوبه هم ازبکستان ته وبایله د افغانستان د فوتبال فدراسیون د خبرونو مرستیال شمس امینینن ازادي رادیو ته وویل افغانستان دغه لوبه درې د صفر په وړاندې وبایله افغانستان تر دې وړاندې ایران او قرغزستان څخه هم ماتې خوړلې افغان لوبډله به سبا خپل څلورمه لوبه له تاجکستان سره کوي او د پاکستان د کرکټ بورډ مرستیال وسیم خان وایي که هندۍ لوبډله د آسیا کپ پر مهال په پاکستان کې لوبه تزله خنکړي نو د دوی لوبډله به هم د 2021 میلادي کال شل اوریزو نړیوالو لوبو لپاره هندوستان ته ولاړ نشي وسیم خان نن په لاهور کې خبریالانو ته وویل پاکستان چمتو دی چې په ډاډمنه فضا کې نړیوال کرکټ ترسره کړي په امدیال کې بیا د افغانستان د کرکټ بورډ وایي که چیرې د کرکټ آسیایي شورا پریکړه وکړي چې دغه کپ په پاکستان کې ترسره شي نو افغان لوبډله به په دغو سیالیو کې ګډون وکړي د هندوستان کرکټ بورډ لا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي خو د دواړو هیوادونو د سیاسي او ډیپلوماتیکو اړیکو د ترنګلتیا له کبله هند او پاکستان یوازې په نړیوالو لوبو کې سره مخ کیږي هندۍ لوبډله تر 2008 میلادي کال وروسته د ټیسټ لوبو لپاره پاکستان ته نه ده تللې
زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري د دی افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې مشر روزونکي لانس کلوزنر وایي ټول هڅه یې دا ده چې افغان لوبډله د آسیا کپ او د شلوریز نړیوال جام په سیالیو کې تر نیمه پای لوبې ورسیږي. ټاکل شوی چې د روان میلادي کال په سپتمبر میاشت کې د آسیا کپ شل اوریزه او د غشندې همدې کال په اکتوبر میاشت کې شل اوریزه نړیوال جام ترسره شي. په دې اړه اکرام الله اکرام راپور برابر کړی دی.
د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې مشر روزونکي لانس کلوزنر وایي ټوله هڅه دا ده چې افغان لوبډله د آسیا کپ او د شل اوریزه نړیوال جام په سیالیو کې تر نیمه پای لوبې ورسیږي. نوموړي چې نن یې په کابل کې وی خبري ناستې ته خبرې کولې وویل غوښتنه یې دا ده چې افغان کرکټ بورډ د لوبډلې لپاره له لویو لوبډلو سره لوبې برابرې کړي.
زما هیله دا ده چې موږ په آسیا کپ او شلوریزه نړیوال جام کې مخکې لاړ شو. لوبې وګټو. تاسو پوهیږئ چې دا ډیر لوی ایونتونه دي، نو زموږ ټول تمرکز په دې ده چې وکولای شو په آسیا کپ او شلوریزه نړیوال جام سیالیو کې تر نیمه پای لوبې مخکې ولاړ شو، ځکه دا بیخي جلا لوبې دي.
ټاکل شوی چې د روان میلادي کال په سپتمبر میاشت کې د آسیا کپ شلوریزه او د غشان د همدې کال په اکتوبر میاشت کې شلوریزه نړیوال جام ترسره شي. کرکټ بورډ وایي لا معلومه نه ده چې آسیا کپ به په کوم آسیایي هیواد کې وشي، خو شلوریزه نړیوال جام په استرالیا کې ترسره کیږي. د افغان کرکټ لوبډل مشر اصغر افغان په دې خبري کانفرنس کې وویل چې د دواړو نړیوالو سیالیو لپاره به په کور دننه او بهر د لوبغاړو 15 تمریناتي کمپونه ترسره شي. دی وایي هغه لوبغاړو ته په لوبډله کې ځای ورکړل شي چې د شلوریزه سیالیو لپاره پوره تجربه ولري.
زمونږ تقریبا په دې کال کې 15 کمپ دي، چې دې کې درې کمپ تقریبا درې میاسې کمپ په کابل کې ده. دې کې زیاتره ځوانان لوبغاړي هم دي. موږ هغه ځوانان لوبغاړو ته موقع ورکړل چې کوم شلوریزه ډېر بهترین لوبه کوي، او موږ کوشش دای چې کوم د اتل د سیاشل لوبغاړي رانیږي، صرف همدغه لوبغاړي صرف شلوریزه کرکټ کوي، نه یو ورځنۍ لوبو کې، نه ډومیسټیک کرکټ کوي. ډومیسټیک هم صرف شپږیزه کولای شي، ځکه موږ تمرکز در ټول فوکس موږ په شاکا په ورلد کپ ته.
دا په داسې حال کې ده چې په روان 2000 میلادي کال کې د افغان لوبډلې په کمو لوبو د مینوالو انتقادونه زیات شوي. د کرکټ بورډ اجرایوي رئیس لطف الله ستانکزی وایي هڅه کوي چې د غټو لوبډلو سره سیالۍ برابرې کړي، خو د نوموړي په وینا بېلابېل دلایل شته چې دا هر څه یې سخت کړي دي. دی وایي د کرکټ د نړیوالې شورا د مهالویش په اساس چې په 2019 کال کې جوړ شوی، تر 2023 کال پورې د ټولو نړیوالو لوبډلو د سیالیو مهالویش معلوم شوی دی چې له مخې کومې لوبډلې په کومو نیټو لکومو ټیمونو سره سیالي لري.
کرکټ نړیوال شورا پروګرام لري، اف ټی پی په نامه فیوچرز ټور پروګرام، دا د هر څلور کالو لپاره مخکې له مخکې په دې باندې موافقه کیږي د ټول کرکټ بورډول طرفه. په دې کې باز زیلو بچی دی، هغه د آی سی سی د غټو ټورنمنټو یا ایونټو لپاره تر سره کیږي، یا د غوروي پړاوي یا د لارو پیدا کولو. دا زک خبره ستونزمن کوي چې نور ټیمونه پروګرام لري، هغه ټول مصروف دي، نو هغه نشي کولای چې تا سره هر ځکه یو وړ چې لوبي ورسره کې هغه ماده کیږي.
خو دی وايي په 2020 میلادي کال کې افغان لوبډله لشپګو هیوادونو سره ته سیریزونه لري چې شپګي د افغانستان او د غشان درې نورې د نورو هیوادونو په قربتوب تر سره کیږي. د کرکټ بورډ راپور په اساس په 2020 کال کې به ملي لوبډله له سریلانکا، متحده عربی اماراتو، پاکستان، زیمبابوې، نیدرلند او د غشان له بنگلاديش سره 500 سوریزه او شلوریزه سیالي ولري.
ل ازادي رادیو نه د لوب ول میدان ونیزه ورزشی خبرونه اوري.
اوس هم د کندهار د فوټبال او فوټسال د ولایتي لوبډلې ځوان لوبغاړی جمیل احمد اميري د خپل شخصي او لوبي ژوند په اړه په خپل لید سره خبرو.
بسم الله الرحمن الرحیم. جمیل احمد اميري د کندهار ولایت څخه په دغه درجه اول مربیګری کې مو اشتراک کړی دی. تقریبا درې سلور کال د فوټسال رسمي تجربه لرو. اوس غواړو چې د پوتسال درجه اول کوچنګ وکړو. بلې موږ د ولایت په سطح د کندهار پوتسال غړي پاتې شوي. تقریبا یو کال دوه کال هغه تجربه ورسره لرو. پوتسال اوس جمنازیمونه په کندهار کې تقریبا سلور پنځه کاله یا شپږ کاله کېږي چې جمنازیمونه هلته جوړ شوي دي. نو سلور پنځه کاله موږ خپل تجربه لرو. څلور پنځه کال کېږي چې موږ پوتسال لوبه کوو. اوس دغه لپاره غلی چې دا روزین کې درس واخلو او دا لیسنس واخلو بیا در خپل ولایت خلق پر ورسو. اصل کې اصلي زموږ رشته چې د فوټبال دی، نو فوټبال در څنګه دوه کال مو د افغانستان لیگ برتر کې اشتراک کړی دی. ورسی خاطره مو دغه د فوټبال دغه څخه چې د میون اتلان په ټیم کې هغه اول کال چې میون اتلان نو ټیم لوبډله او فاینل ته وتل، دا زموږ لپاره یو خوږه خاطره. فوټبال مو پریش نه دی، خو د فوټبال پر څنګ مو فوتسال عمر سره کو دا رشته مخ ته وړو، چون فوټبال او فوتسال سره تړلي دي. خو دغه مو شوق دی چې وکړو، وغواړو چې فوتسال ته خدمت وکړو. کندهار کې فلحال فوتسال، فوټبال او کرکټ دا درې سره مخ ته روان دي. خو بیا هم تر ټولو مخکې چې دی هغه فوټبال دی. موږ امید لرو چې فوټبال مو نور هم ښه شي، نورم پرمختګ وکړي. د افغانستان په سطح باید موږ ټیمون ولرو. زما لپاره خپله هم بده خاطره هم دا وه چې دغه فاینل مو بیرته د لاسه ورکړي. دا زموږ بده خاطره او زموږ لپاره د فوټبال پیسې کې چون دغه موږ اول وار وو چې موږ د فاینل پر راغلي وو، خواري مو کړل، زحمت مو کړل. متاسفانه هغه زموږ خپل اشتباه د لاسه موږ فاینل د لاسه ورکړي.
له ازادي راډیو نه د لوبو له میدانه ونیزه ورزشی خبرونه اوري.
دوستانو په همدې سره زموږ د دې اونۍ د لوبو له میدانه ورزشی خبرونه پای ته رسیږي. د خبرونه هر اونۍ د دوشنبه په ورځ د 4 بجو په خبرونه کې اوریدلای شئ. تر بیا د الله پامان، روغتیا مو په برخه.
پیوا سیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي. د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې سزار یا لایون کې چې دغه خصم ورته خسته نه سونو نه سموره ولا او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو.
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.